احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د بشری حقوقو د سر سازمان هیومن رائټس واچ وی د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د ښځو او نجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوپ ورکړي د بشری حقوقو د سر سازمان د ښځو د حقوقو مشه دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن ډول لارښوونه وکړي خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي هیدربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي تاکل شویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویشت کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي د بختر خبری آژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلی اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي پیشتو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی ټاکل شوی دی چې د ناټو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي هغه ویلي په ځانګړې توګه سلا مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدې د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18مه پای ته رسېدلې ده تمدید کړي د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوزوي او بیا یې پر اوکراین واچوي مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتیو نورې حملې توجیه کړې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی مخکې له دې چې کارپینټر په واشنګټن کې په دې اړه څرګندونې وکړي په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي د بشري حقوقو د سر سازمان غوړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقوقو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي
نور بیخی دغه حالت چې د تحمل وړ نه دی د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کې ناولې یو
د افغانستان د نن شیا لمانو پریکړه وکړه چې د محرم بیر به په واټونو کې نه کوي دا به هم واوري په انډونیزیا کې افغان مظاهره چانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو
شاشکا انګور مو ډیر ښه انګور سیبی دی نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لورو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي دا خو اوس پاکستان ته وایي یا هند ته ځي
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سر سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشي له ځانګړي همشغه کوونکو غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ پاړه به خپل چې د افغانستان د کډکیچ پاړه په خپل ارزونه کې د افغان جنو او شزو حقوقو ته لومړی ټوپ ورکړي د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپل ویب پاڼه خپور کړی، له فرایدون سینری اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپل ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه نقص شوی دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوی یو خپلواک ارزونه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اخیسمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت د ارزونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقوقو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی، پکې د بشری حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اوریدل مهم بلل شوی چې بشری حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستلو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال هیدربار په حواله لیکل شوی، په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هیدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو، ښځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه او له هغه وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هیواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړ کړي او خپل راپور به په نوومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت د طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جون او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لشپګم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د جون زده کړې منه شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونو او محدودیتونو د افغان جون او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نور ازغام لتوان پورته دی. د میدان وردک اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جون او خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړی کړی دی په کورو کې کېنول یو موږ په کورو کې څو کو هر څه زحمت یا سلای دی درس ویلای دی د هر یو خزه اونځ کې یو هر څوک چې افغان غا هلی لري
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتی ستونزو له عملی ونو وختل نوم یې په راپور کې یاد شي. ازادي رادیو ته وویل نړیوال ټولین مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
لنریوال ټولنې او ملګرو ملتونو غوړو چې په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص تر کې پټ نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله ده.
دا وخت نه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې ټول افغانانو حقوق ورکړي او تر خوای د افغان جون او خوځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندې دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوال ټولنې لخوا رد شوې ده.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سم پورې مدیره سرمالیما مالیمان خاله ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هلته چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای مونږه مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما خپل چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایل او عمله په واټونو کې لراټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي او د شیعهګانو په لویو غونډو ډلې زو ګرځېدو او یو شمیر جماعتونو او ټکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې د محرم لمتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په ومه او لسمه دی په واټونو کې لمتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم لمتم کوونکو غوښتل شوی چې په کابل کې د پینفرادي ډول ابوالفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلی چې دوی دا پریکړه د امنیتی دلایلو پر بنسټ کړي. د شیا عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دي له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په کابل کې یو شیا دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیاګانو په یو غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، له حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی، ویلي و چې ماتم کوونکي دي له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جماعتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیاګانو بریدونه شوي چې مرجوب لې هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نخښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دینی عالمانو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیا عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیا ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونو او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمیر خبرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کرنې ټی معلومه نه ده لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکي په لخت وهي. د طالبانو حکومت د دې خبرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دی ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نیټې افغان شیعه مسلمانان دا ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې بای په خلکو خواږ ویشل.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 3000 ماشومانو ته د زده کړې زمينه برابر کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وای په خاري او لری پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د سانتیا ودنشتون پوجه لزده کړو به برخه پاتې دي چې اوسی د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته 1500 کم 3000 ماشومانو ته د زده کړو سانتیاوي برابرې کړې دي. د یاد ولایت پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغه نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسي ورکړې ده. تقریبا زمون خوونکو ته 3000 کیټونه خوونکو ته ورکړي. شپږ 500 د آمدګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وای باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په اسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه دوايي.
یونیسف موږ ته سیمفونه جوړ کړي دي او خپل سبقونه پکې یادو. موږ غوښتنه ده چې نور سیمفونه جوړ کړي او درسونه.
د سیمې اوسیدونکو خوښت چې ماشومانو ته د زده کړو زمينه برابر شوي او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې هو الحمدلله خې دي. کتابونو برخه کې، د قرطاسي برخه کې، دا تاسو ته خپل بهتره معلومات چې ټول غریب خلک دي او سینې کېږي، د کرتاسی او د کتاب او دا برخه کې هم ماشا الله ټول خلک راضی دي دینه
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرفت په برخه کې ډیر کومکونه کوي د سایل ورلی باید وسایل شي
په کونړ کې نږدې شلو زرو لزده کړو به برخې جون او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاون نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلن په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته ویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلې دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د معترضو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخه ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سې شمې پورز ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپل حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار خار کډوال د بشر د حقوقو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او د دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې د توتريخوالي او د دوی د سولیز اعتراض مخونه نیسي.
په انډونیزیا کې مشت افغان کډوال اسد الله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي و چې کډوال محاصره کړي، خاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې وهل. نو افغان کډوال سخت ټپي شو چې آن د 13 ساعتونو راهیسې لا هم پروختون کیدی.
4 ساعت شد
در شفاخانه بسر میبرم. افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي رادیو ته ول د 12 کالو رئیس دلته ژوند کوي خو لا هم به برخلیک دی.
مو دلته 12 کال پورې شوې دي او بل زمو اوس پورې کار نه دی شوې د بل ملک دا تمو ته نه کار اجازه شته ده نه ډرایوینګ اجازه شته ده زمو اوس پورې کورونه نه دی کې شوې دوه کال کېږي مو دلته پروټیست کوو
د نسیار مو تر سره وګ نه چوي. یو شمیر افغانان وای چې استرالیا ته د تاګ لپاره څو کال وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوی دي او د یو ان ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوی دي خو لا هم به برخلیک دي. په جګړتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق سانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کډبی توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. خغل سانی لیکلی چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنر یو ان ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوستیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا مشتدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزې نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې په خوا په کال کې 300 اوست کال زرتانو ته چک شوې دي. په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ په دفتر کې نبیلابلو هیوادونو شاوخوا 300 زره کډوال ثبت دي چې شاوخوا 20 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو د اساسي راډیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلهپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډیر ښه حاصلات ورکړي دي. حالته یو کس دا تجربه کړی ده چې څنګه لدی ډیر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادي شاوخوا 14 کال عمر لري. د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و موږ غوښتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه یې غوښتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډیری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. د یوای کښت یې اسانه، زحمت یې لږ، خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل، هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي، موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکه مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي.
شانزده نفره را میتونه یک جریب زمین تو زمینی بهترین به وجه احسنش معیشت خانوادهش را تامین کنه.
په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پریمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
مخاطری کی دی حقین زیان نه وینم توان نه کنه
په دې خاطر چې بسګران زیان و نه کړی او توان و نه ویني، باید بسګرانو ته سړی خونی جوړ شي، دی بسګرانو او مارکیټ ترمن زاړی کا ورته برابر شي، دی پروسس او میوه دی راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، دی بسګرانو دی په حویل لپاره کار وشي، لدې سره دی میوه کیفیت ښه کېدای شي او دی بسګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوار شي.
پیشرفت اقتصادي دی حقین مشهود.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ نه مخ ته لاړ شي.
عبدالحیا و تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نه چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، بس چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو یې نه ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو یې داسې په خپل سر نه ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو برای موږ هر ځای استولی شو. ارزایز موږ انګور خرڅیږي، کز موږ انګور کې، کز موږ انار کې.
شاس کا خو موږ اصلات یې سوې دی او انګور موږ ډېر ښه انګور سوي دي. نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
سعود الله خان د کلون رئیس د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډېر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعود الله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړی خونی جوړ کړي او یادې هوایی دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په شبه یې وپلوري.
روره انګور سیزن خوشه برابر سیزن دی، خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور، مونږ په پاکستان کې ارزانه دي، غوند ارزښت نه لري، نه خرڅېږي. د دولت سمو دا زور وخواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي. دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي، په کرار کرار د دې ملک ووځي، نورو ملکو ته ووځي. اوس خو لکه دا جرې مړی وروره د راجرې پرې بې ځغلی، یخچالونه نشته، یخ خونې نشته، یخ ځایونه نشته. انګور په پاکستان ور ډیر دی، بل ملک ته ځنه، نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزښت لاس ورکړی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات به ورڅخه ترلاسه شي. د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړی خونی جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال شي.
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو، چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټون په حساب انشاءالله ولرو، چې موږ یو سړه خونه د لې په حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري.
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري. له دې جملې شندوخانی، سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي. د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستونزو لقبل د غلار تړل کیږي، چې لامل تازه میوه خوسا او خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو، باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د شزین فوټبال په نړیوال جام کې نن جاپان له کاستاریکا سره لوبه وکړه او دوه ګولونه پی وکړل. اسپانیا له زامبیا څخه 15-0 مسابقه وګټله. دا نړیوال جام تقریبا به میاشنور هم په استرالیا او نیوزیلند کې روان دی. اوس هم ساجی رډو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو ٹول کر درمن اور عید الکارن السلام علیکم پلیہ جوڑا اور سیتری علیہ سادہ دہن من اللہ تواشر السواری خجین خان و باد نویت خبر قوم مردہ استنزل رو سڑکان خراب تھی او بل دو بو سر استنزل رو تقریبا برمیت 200 متر یا نیم سل برمی شواف لائن دی لاجیا ہم بند کچو خوب پیدا کہ او بخر سی دت خوار غریب خلق ستا دون وسن لرشد او برانی شو بل د مخابراتی شرکت خ مداهله چ مرتدی د خوجن خانه باندې ویت دی او خدار اوړل سی ډیر ضرورت لرو خدیت ضرورت لرو دا خدای در تر اوړل سی په دې هله چ مار رختر لوړپور مسلین پر ور ورسی.
السلام علیکم جی. آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلام یې باد سلام. پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتنونو ډیر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده، او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ، او ګرمۍ ډیر د محصلین ډیر په عذاب دي. او ستاسو نوم ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ، مننه.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته. زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدامحال د مرکز کلات نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. قدرمنو، زه یو تن محصل یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم. هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي. دلته محصلین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات ستونزو سره مخ دي. د اوسیدو ځای نه لري، مخکې بس د کوونکو لیلیه درلودل ته بډوري ورکون کېدل پس لګونو زده کوونکې وه حتی شپږ اوه سوه اته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکې وه متاسې نه به درته ووایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نسي کولی هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زامن له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرم چې ودغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برق نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه مې هیله همدا ده چې زموږ پیغام نشر کړي او زموږ حق یعنی بدلاشه ودغو زده کوونکو ته ورکول سي او د محصلینو لپاره یو ځانګړې لیلیه جوړه سي ډېره مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو په دې پروګرام کې هم تاسو ته ډرامه لرو او هم به مو لدی خبر کړو چې د معتادینو د درملنې لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ټاکل شوی دی چې مرکزونه پرانستل شي او جوړ